دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر څلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ درته په دې یو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر ریپورټونه شننی او تبصری د خبرو همدغه سی بعد مشال ریډیو اونیزه خبرونه هم درته وړاندې کوو. خو تر دې هر څه وړاندې بعد دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار نجیب امیر تاسو ته وړاندې کوي.
په شمالي وزیرستان کې وسلوالو شپږ مزدوران وژلې. مولانا فضل الرحمن راتلونکې اونۍ افغانستان ته د تلو هوډ کړی او په جاپان کې زلزلې لږ تر لږه 30 کسان وژلې. بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیبنن مشال اډیو ته ویل دا برید پرون شپه د شمالي وزیرستان په موسکی سیمه کې شوی دی چې پکې د پنجاب سره تعلق لرونکي کسان په نښه کړل شوي دي. نوموړی وایي د وژلو شوو کسانو جسدونه یې نن میندلي دي. پولیس او پوځ وایي وژل شوي شپږ واړه د پنجاب د ډیر غازی خان اوسیدونکي ول. په شمالي وزیرستان کې سقاوي لرلې. د شپې ناوخته کسان ورغلي، هغوی اوچت کړي او په موسکی سیمه کې په ډزو وژلي دي. د دغه مرګ برید ذمواري لا چا نه ده قبوله کړې. پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو خلاف پرچه کټ کړې او پلټنې پیل کړې دي. په 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي برید دا لومړی پیښه ده. تیر کال دغلته 40 هدفي بریدونه شوي چې پکې له 500 زیات ولسي خلک، ځایي مشران، فعالان او یا هم چارواکي په نښه شوي ول. تر دې وړاندې د 2023 کال د ډسمبر په 22 د جنوبي وزیرستان په دغه غونډه سیمه کې وسلوالو 15 مزدوران په ډزو وژلي ول. هغوی هلته د پولیسو پوسته جوړوله، خو هغه دغو مزدورانو تعلق د وزیرستان سره. دغو کسانو د وژنې مسؤلیت هم چا نه قبول کړی. نن د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین د ترنول تھانے په اف آی آر کې ضمانت منظور کړ. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال وایي د ضمانت اوریدنه په ډیسټریکټ کورټ کې د قاضي یاسر محمود لخوا وشوه. نوموړي د 2023 کال د 13 اگست په کیس کې د پښتین ضمانت منظور کړ. پر منظور ټول سلور کیسونه او په دوه کې وار له مخې ضمانت شو. دا یې دریم کیس ته چې ضمانت یې پکې وشو. او سلورم کیس یې د اف آی آر د اف آی اے د فارن فنډینګ یا د بهرنیو پیسو د ترلاسه کولو غدې چې د جنوري په سلورمه به اوریدنه کیږي. د جنوري په دویمه د پی ټی ایم ګڼ پلویان هم د کچره عدالت ته حاضر شو. منظور پښتین دا مهال د اسلام آباد په اډیالا زندان کې دی. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې خیراتون کې ونه افغانستان ته سفر وکړي. نوموړي پرون په ډیرا اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د هغه د سفر مقصد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بے باورۍ فضا ختمول دي.
موږ باید د یو بل ثبات، اقتصادي ثبات او استقلال مخې ته کښېږدو. د افغانستان ثبات د پاکستان ضرورت دی او د پاکستان ثبات د افغانستان ضرورت دی. د همدې مقصد لپاره به زه ځم او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د بې باورۍ فضا رامنځته کول کېږي، انشاءالله دا به ماتل.
مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ، خو تر دې وړاندې د جمعیت علما اسلام فی یو مخکخ مفتی کفایت الله د دسمبر په 28 مشال لډیو ته ویلو چې مولانا فضل الرحمن په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د بې اسناد افغانانو هیواد ته د ستنولو ترڅنګ پر امنیتي موضوعات وغږیږي. نوموړي زیاته کړې وه چې د جمعیت د مشر د سفر پر مهال د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي او داعش وسلوالو ډلو په اړه هم د خبرو اترو امکان دی. د ترغې وروسته ده چې په اسلام آباد کې په افغانستان کې د طالبانو 16 فریا نظم الامور د دسمبر په 14 مولانا فضل الرحمن ته افغانستان ته د ورتګ بلنه ورکړی و. د جاپان په مرکزی برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یوې زورورې زلزلې لږ تر لږه 30 کسان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. دا په داسې حال کې دا چې پولیسو او ځایي چارواکو نن سهار لنړېدلو ودانیو څخه د جسدونو د رایستلو خبر ورکړ. پرون ماسپښین د ریکټر په کچه 8.6 درجې زلزلې ودانۍ ویجاړې کړې. لسګونه زره کورونو ته د برېښنا، اوبو او موبایل رسد ټکنۍ کړ او د ځینو ساحلي سیمو اوسیدونکي دې ته اړ کړل چې لوړو سیمو ته کډه شي. له پرونه راهیسې د زلزلې نورې وړې جټکې هم راغلي دي. زلزلې د جاپان په اوږده لویدیځ سمندر او همدارنګه په ګاونډي جنوبي کوریا کې شاوخوا 1 میټر لوړې څپې هم رامنځته کړې دي. په جاپان کې په 2011 کال کې تر سخت زلزلې وروسته سونامۍ لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان په میرالی کې بیګا ناڅرګند وسلوالو شپږ تنه په ډزو وژلې دي. ځایي پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو دا کسان له خپلو کوټو راایستلې او په ډزو یې وژلې دي. د دوی په وینا د وژل شوو کسانو تعلق له پنجاب سره دی او هلته دکان یې کاوه. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي موسکی کې وسلوالو د جنوري په لومړۍ نیټه د شپې مهال شپږ کسان په هدفي برید کې وژلي دي چې جسدونه یې نن سهار د موسکی سیمې نه میلاو شوي. د سیمې د پولیسو مشر روخان زیب او ذیلي انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې هدفي برید کې وژل شوي شپږ وړه کسان په یو ځای وسلوالو وژلي چې د پنجاب ډېره غزي خان سره تعلق لري. دوی وویل چې دغه کسان نیان ول میرعلي بازار کې دکانونه ول. د شپې مهال نامعلومو وسلوالو د خپلو کمبرونه اوچت کړي دي او د موسکی په سیمه کې په ډزو وژلې دي. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. پولیس پلاټنې کړي. روان 2024 کال دغه د هدفي وژنو لومړۍ پیښه ده چې شپږ کسان په یو ځای ووژل شول. تیر 2023 کال کې دغلته سلور سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر 500 زیات ځایي ځوانان سیاستوالان مشران او هم سرکاري چارواکي او پولیس سرتیري پکې وژل شوي ژوبل شوي ول. د تیر کال نومبر په 15مه هم میرعلي په تسیاډه باندې وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي ول او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي وو. د تیر کال نومبر په 3مه هم میرعلي بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تر او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو ضد وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه او جرګې شوې دي. ځایي خلکو له حکومت په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې دغلته د وسلوالو فعالیتونه یو ځل بیا زیات شوي دي. بل لوري ته حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په کورم کې یو ځل بیا پر مسافر وړونکو موټرو وسلوال بریدونه سوي دي. پرون په بره کورم کې ناپیژندل سویو وسلوالو د سنیانو پر دوو موټرو بریدونه کړي دي چې پکې درې مسافر ټپي سوي دي. تر پیښې وروسته پولیسو یو شمیر مشکوک کسان نیولي او د بریدګرو د نیولو لپاره یې د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا شیعه مشرانو پر مسافرو تازه برید غندلی دي. په کورم کې له څه مودې راهیسې د مسلک او فرقې پر بنیاد پر لارو کې د مسافرو په نشه کولو لړۍ روانه ده چې یو شمیر کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې ده. نور حال د مشال رډي خبریال طارق او رگزی په دې رپورت کې راکوي.
په کورما کې د سولو په گاړو نامعلومو وسلوالو بریدونه کړي چې پکې د پولیسو تر مخه درې مسافر زخمیان شوي دي. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکی چې میډیا سره د خبرو اجازه یې نه درلودله د نوم نه خودلو په شرط مشال رډیو ته ویلي د ګل په ماسپخین پر گاړو د بریدونو دوه جدا پیښې رامنځته شوي چې پکې د غوزګړي سوسرنګ او حقداري اوسیدونکي زخمیان شوي دي. د هغه په خبره په سیمه کې وسلوالو لومبۍ لاګېدو امنیتي پوستې سره شاوخوا په 200 ګزو کې په مرکزی سړک پر پیکاپ ګاډي ډزې کړي او بیا یې په نستی کوټ کې غوزګړي ته روان فلینګ کوچ ګاډي پنخه کړي. چارواکي وایي د پیښې په تړاو له مختلفو ځایونو یو شمېر مشکوک کسان نیولي چې ورنه تفتیش یې روان کړی او زیاتوي په سیمه کې لټوني عملیات هم روان دي. په بره کورما کې د مسافرو دوه ګاډي په داسې وخت کې په نخه شوي چې پر 10 دسمبر په درنیو کې شیعه مسافر تر وسلوال برید لاندې راغلی. کچو هم په هغه پیخه کې یو تن معمولی زخمی شوی و، خو تر دې وړاندې په هنګو کې پر 26 دسمبر له پیښوره د پړاچینار په لور په روان فلینکوش د برید له امله و تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. بلخوا په پړاچینار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم انجمن حسینیه غړی آغا منیر حسین پر سنیانو شوي بریدونه غندلی او ویلي په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر نښه کولو اقدام د سیمې امنیت لپاره یو لوی خطر بولي او زیاتوي له حکومته د داسې ناوړه کارونو د مخنیوي غوښتنه کوي. حسین وایي که څه هم پولیسو گرفتاری کړي، خو تر څو چې اصل ملزمان نه وي نیول شوي پر مسافرو د بریدونو سلسله به همدغه شان روانه وي.
پیوړ کې کوم کیس وشپلو، دوه چیک پوسټو مانځه وشپلو، پوسټ مورچو کې و طرف ته اور می پراته دی، بل طرف ته بډری والا یو پولیس والا پراته دی. دا کسون چی ته وتخل، دا کسون چی ته لوړل، حکومت نظیر کې نه دی. خو لکه داسې بریخي څه حکومت یو دښی کې ناکام دی، یو مطلب دی څه حکومت صحیح کاروایی نه کوي. شیا یا پرې خلی دی، سنیا پرې خلی دی، خو دا به د شیا او سنی خبره نه وي. دا څو کسون دی څه دی ملک خرپوالی او د دغه علاقې خرپوالی کوشش کوي.
په کورما کې پر 13 جولای شیعه سنی ډلو د امن یو معاهده کړي چې په هغه کې دا لیکل شوي چې تګ را تګلارې به په یو بل کولو ساتلی شي او ناخوښه پیښه په رامنځته کیدلو څوک به بدل نه اخلي، بلکې حکومت ته به موقع ورکوي. په معاهده کې دي چې که چا د دې خلاف ورزي وکړله نو 2,00,000 روپۍ جرمنه به ورنه اخیستلی شي او حکومت به د هغه تن پر ضد د قانون مطابق کاروائی کوي. په پیرکایوم کې د سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د ګل پورز ویلي کنن د دوی کسانو وشتل شو، نو پرون په لارو کې شیعه مسافر په نښه شوي وو. خو زه وایم چې دا کارونه هغوی کړي او نه دوی، بلکې د امنیت دښمنانې کوي چې مخه یې په ګډه نستلی شي.
مو یی څه حکومت ته بالکل مقابل کول په کور دي، څه کسانو ته رسائی وکي، خو خپل سورسز د استعمال کی، خپل انټیلیجنس ادارې د استعمال کی، هر څوک چې په دغو واقعاتو کې په دغو دهشتګردۍ کې ملوث وي او خلاف د بالکل کاروایی وشي دواړو طرفونو ته. مو بالکل د دغو خلکو سپورټ نه کوو. څوک دا کور کوي، دا د علاقې د امن د کورمې د ښکلا دښمنان دي.
کورما یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چې پکې سنیان او شیعهګان یو ځای پاتې کیږي او هغلته کله هم داسې ناخوښه پېښه رامنځته شي نو لارې وتړل شي او څوک ورباندې تګ را تګ نه کوي. که څو هم تر تازه بریدونو پس ټل پړه چنار مرکزی لار د ټرافیک لپاره خلاصه ده، خو د غزګړي تریمنګل بشرو او وچې درې خلکو پر مرکزي سړک خپل تګ را تګ من کړه دی. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترڼا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام بدی پیو د سیاست څه سی دی او سیاست کې لا ترای څه کوي سیاست څه وکول
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سقام نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان ایلوس مشر د ټول مال خلک بلتي پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې چې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای سي.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره د هلو ځلو په ترڅ کې د امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې ده. نوموړي پرون په ډېر اسماعیل خان کې خبرې غونډې ته ویلي چې که دوی ته د وسلوالو بریدونو ګواښونه وي نو په داسې حالاتو کې د ده په وینا انتخابات نسي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ادارو هم نوموړي ته د امنیتي اندېښنو له کبله د محتاط اوسېدو سپارښتنه کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د مولانا فضل الرحمن د اندېښنې تر کومه حده پر ځای دي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث دې ته کتنه کړې ده.
مولانا فضل الرحمن دا خبره د جنوري په لومړۍ نیټه ناوخته په ډیرا اسماعیل خان کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې د هغې رستو کړې ده چې هم د هغه په حلقه کې یوه ورځ وړاندې د هغه په ګاډي ډزي شوې وې، خو هغه مهال مولانا فضل الرحمن په ګاډي کې موجود نه و. مولانا فضل الرحمن وویل چې سرنګ پنجاب کې سیاسي هلو ځلو لپاره پر امنه ماحول دی، نو دا راز په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم د ټاکنو نه وړاندې دوی ته یو پر امنه ماحول پکار دی.
لیول پلینګ فیلډ لفظ استعمال ہو رہا ہے یکساں مواقع
د یو رقم میدان ټکه استعمالیږي نو یو شان موخه یوازې د یو غن په حواله ده یعنی زمونږ د دو صوبو لپاره به یو رنګ موخه نوي که په پنجاب او سند کې خلکو ته پر امن ماحول لري نو آیا زمونږ په پښتونخوا یا بلوچستان کې ولس دا حق نه لري چې تاسو مونږ ته یو شان موخه راکړي؟ مولانا فضل الرحمن وویل چې هغه فکر نه کوي چې په داسې بد امنیتی صورتحال کې به ټاکنې وشي چې هغه په خپله حلقه کې هم انتخابي هلې ځلې په ډاډه زړه نشي کولی. د مولانا فضل الرحمن دا اندېښنې څومره پذیر دي؟ په دغه اړه مې په پېښور کې د خبریال او شینونکي سید کاشف الدین نه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل
محکمه داخله دا طرف نه او دا وزارت داخله دا طرف نه سور روان دی چې کم تھریٹ الرٹس جاری شوی دی هغه دا مولانا فضل الرحمن په حواله سره او دا ایمل ولی خان په حواله سره دی. نو د دینه خدا معلومیږي چې کم خدشات او اظهار دا سیاسی ګوندونو مشران کوي نو حکومت هم هغه انډورس کوي او ځکه خو هغه د تھریٹ الرٹس جاری کوي. نو د دینه دا معلومیږي چې دغه طرحګر یا دغه قوتونه څوک چې په الیکشن کې هم خنډ چول غواړي رخنا چول غواړي او څوک چې د دې ملک د سیکیورټی صورتحال له دا هم خرابول غواړي نو هغه ډیر نږدې د هغې خپل د موجودګۍ احساس ورکوي.
خو په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي تر دې وړاندې هم په خراب امنیتی صورتحال کې ټاکنې شوې دي.
په 2008 او په 2013 دواړو کې ترهګرۍ کاروایانو باوجود انتخابات شي وو. د انتخاباتو لپاره سیکیورټی پلان ښه کول پکار دی، خو زما خیال لري چې انتخابات نور نه دي مؤخر کول پکار د وړاندې نه. کوم انتخابات چې په خیبر پختونخوا کې د اپریل په میاشت کې پکارو اتر اوسه پورې نه دي شوي.
د روانو عامو انتخاباتو نه وړاندې د مولانا فضل الرحمن د دې سختو اندېښنو په اړه د نگران وفاقي حکومت لخوا څه نه دي ویلي شوي او د ټاکنو کمیشن تر دې وړاندې د روانو عامو انتخاباتو د ځنډېدلو په اړه ګنګوسې بې ځایه بللې وي. خو تیر ځل چې کله مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې دوی ته د ورپېښو امنیتي اندېښنو څرګندونه کړې وه نو هغه مهال د داخله چارو وزارت لخوا د امنیت په اړه یو خبرداری جاری کړی شوی و چې پکې د مولانا فضل الرحمن نوم هم لیکل شوی و او د مولانا فضل الرحمن په شمول نورو سیاسي مشرانو ته د تګ راتګ پر مهال د احتیاط کولو ویلې شوی و. یاد دې وی چې د پاکستان د سپریم کورټ په امر د روانو عامو انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه ټاکلې شوې ده او د ټاکنو د کمیشن لخوا د الیکشن شیډیول هم جاری شوی دی. خو د مولانا فضل الرحمن په وینا هغه فکر نه کوي چې په خراب امنیتی صورتحال کې به ټاکنې ترسره شي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې 15,015 شپېته، 2,110، 12,930 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو، دا ټولې خبرونې تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې دا www.mashalradio.com. هم همدغه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې واچوئ چې هر ځای یاست انټرنیټ ولري د مشال ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. اوس هم د پاتې رپورټونو پر لور، د پاکستان سینټ پرون یو داسې بل منظور کړی دی چې په کوم کې پر پوز تنقید کوونکو ته پکې د سختې سزا غوښتنه شوې ده. دا بل د پاکستان پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن خان تنګي وړاندې کړی و او چې په اتفاقي رائے سره منظور شوی دی. د بل په متن کې راغلی چې د پاکستان پوز او نورو امنیتي ادارو د درګري ضد جګړه کې قربانی ورکړی دی او پر ټولنیزو رسنیو د دوی په وینا د پوز پر ضد منفی پروپاګاندی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ملتپال ګوندونه او د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوونکي په خپل د پاکستان امنیتي ادارې د وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنوي او تور پورې کوي چې یادې ادارې خلک تشتوي او بیا یې ماورای عدالت وجه نه کوي خو دوی دا تورونه ردوي. د مشال رډي خبريال راشد خټک د موضوع ته کتنه کړې ده.
Acknowledging the fact that strong army and other security agencies is indispensable for the defense of the country.
دا د پاکستان پیپل پارټي سېنټر بهرمند خان تنګيري چې په سېنټ کې قرارداد وړاندې کوي او وايي
چې دا قرارداد وړاندې کوم د ترګرۍ خلاف جنگ کې پوز او امنیتي ډیرو ډیرو قرباني ورکړې دي. دا یو حقیقت چې د ملک ساتنې لپاره په خاصه توګه د دښمن ګاونډي په موجودګۍ کې یو وختلې پوز ډیر ضروری دی. موږ د پوز او نورو امنیتي ادارو خلاف په ټولنیزو رسنیو کې دونکو منفي پروپاګاندا په اړه ژور اندېښنه لرو. د حکومت نه غوښتنه کوي چې داسې کسانو ته د قانون مطابق سخت سزا ورکړي.
د قرارداد په لومړي متن کې د داسې کسانو د لسو کالو لپاره نااهله کولو غوښتنه هم شوې وه، خو وروستو د قرارداد وړاندې کوونکي پکې بدلون وکړو او دوی ته صرف د سزا ورکولو غوښتنه وکړه.
په پېښور کې آزاد خبریال رفت الله ورغزی وایي چې د قرارداد مقصد یو مشخص سیاسي ګوند سره سره رسنیو ته هم خبرداری ورکول دي.
ما په خیال باندې د پاکستان تحریک انصاف او میډیا ته اور آل چې دی دا هغو ته یو خبرداری دی، مطلب لکه که څوک هم بیا دي کې چې دی دا دې باندې عمل نه کوي نو بیا موږ ګورو چې دا تېرو وختو کې دا پی ټی آی ګوند سره چې اوس سره روان دي دا وګوره او دین علاوه چې دی په میډیا باندې سره روان دي، مطلب بالکل چې دی ټی وی چینل بند شي، بلیک سکرین شي، او یا مطلب دا چې کوم جرنلستان دي هغه بالکل بین شي، نو دا چې دی مطلب دا دلته روان دي نن ورځ نه، دا د ډیر وخت نه چې دی دا پابندیان چې دی دا روان دي.
خو په اسلام آباد کې د دنیا ټی وی تجنګار رشید صفی وایي چې دا قرارداد عمومي دی او هدف یې صرف تحریک انصاف نه دی. د پدې حق له د مشال وړي او پښتنه داسې جواب کړه.
د پاکستان تحریک انصاف غړي چې کوم په سېنات کې موجود او هغه هم د دې قرارداد حمایت کړي او دا قرارداد پېښ کړي دي د پاکستان پیپلز پارټي سېنټر بهرمن تنګي صاحب. نو زه خو په دې خبر اړیان هم چې د پیپلز پارټي غونته یو لیبرال او روشن خیال جماعت چې کوم دی هغه دا قسم قرارداد څنګه پېښ کو په زور زیاتې باندې د یوې ادارې تقریم هم هغه ممکن نه دی. کو ادارې غواړي چې دا غوي د خلک عزت کې نو دا غیر لپاره اسانه لار ده چې د آئین او د قانون پاسداری دي دغه ادارې اختیار کړي.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف دا قرارداد د ریاستي جبر نه خګاڼي.
یو طرف ته د ریاست جبر ده او بل طرف ته د خلکو آواز ده. د دې په مانس کې مقابله ده. د سینټ په دوه وخت د ریاست جبر سره ولاړ ده. څوره پورې به دا کامیاب شي دې باره کې موږ نشي ویلی، خو دا ضرور ویلی شو چې د سټ په 22 کالو کې د ریاست جبر مسلسل په مختلف اړخونو په مختلف طریقو باندې د خلکو مخ ته راځي او خلکو آواز بندولې کوشش کوي، خو د آواز به دستور جاری ده او د ده آواز نوی مظهر موږ د بلوچ زنانو سکم په اسلام آباد کې احتجاج او دغه په شکل کې وکتو.
خو په کوټه کې قانون پوه او تجنګار همایون کسی اډوکیټ وایي چې د دې قرارداد کوم قانوني حیثیت نشته. د مشال لوډی ته د یو پښتنې په ځواب کې وویل
سینټ کې څه قرارداد وړاندې کیږي، یو چا په فوج ځان ګرانولو هغه قرارداد بس پیش کیا، نو مخالفت یې څوک کولی سي، څوک جرات لري چې مخالفت یې وکړي؟ خو دا قرارداد څه معنا نه لري. تر دې لمخ قوانین موجود دي، د فوج پر ادارو باندې تنقید نه سي کولای، پر دوی باندې وکی نه سي کولای، مګر خلک هغه تم نه ګوري، هغه تم لحاظ نه ورکوي. نو چې خلک هغه ټول شیانو ته نه ګوري، قوانینو ته نه ګوري، نو په دارنګ حالاتو کې دا قرارداد څه معنا لري؟ بس قرارداد دی وړاندې کوي، وفاداری ښکاره کوله فوج ته، یو چا هغه ښکاره کړه.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان جمهوری غورځنګ حکومت تیر کال په فروری کې د یو قانون مسوده تیاره کړې وه چې تر مخه د پوز خلاف خبرې کوونکو ته 15 کاله سزا تجویز شوې وه. تر هغې وړاندې د تحریک انصاف حکومت هم په کال 2020 کې د اپریل په میاشت کې د قانون یوه مسوده د کمی اسمبلی د سټینډنګ کمیټې نه منظوره کړې وه چې په پوز د تنقید کولو سزا پکې 2 کاله قید او 10 لکه جرمانه ټاکل شوې وه، خو دا بل هم په کمی اسمبلی کې د منظورې لپاره وړاندې نه شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاندے ہیلے
تعلیم د پاره سہولت نشته، د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سوره چې سماجی ژوند دی وخت کې نو ټول میرمن را ټینګ کړ.
15 سال زما د وادو شو، سو واته کال هم تا قشان په لغړې دو تیر
وګوره دي سره خپل د نکاح کاپی نه وي نکاح نامې دی وی دا زمو هازبند سره پرته ده
انټرنیشنل مارچ کال کې دا وو خو زو خپل پینټینګ کې دا سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزل لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پرزینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د پېښور سلګونه رضاکاره پولیسو پرون د خپل نوکریو د بحالۍ لپاره د پېښور پریس کلب مخې ته تر احتجاج وروسته پرلت پیل کړی دی. د مظاهرچیانو په وینا د پېښور پولیسو یو افسر هغوی په 2020 کال کې له نوکری ایستلي ول او تر اوسه یې لامل نه دی ورته په ډاګه کړی. مظاهرچیانو غوښتنه کوله چې صوبایي حکومت رضاکاره پولیس بیرته بحال کړي. بلخوا د پېښور نظامي یو چارواکي مشال رډیو ته ویلي چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا خزاني ادارې ته لیک لیږلی دی. په دې اړه تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې اورو.
دا غږونه د هغه احتجاج کوونکو پولیسو رضاکارو دي چې د نوکرو وباسلی شوي دي. دوی د پېښور پریس کلب مخې ته د جنوري په لومړۍ نیټه احتجاجي مظاهره وکړه او پرلت یې پیل کړه. د مظاهرچیانو په وینا چې په کال 2020 کې د پېښور پولیسو افسر دوی له نوکرو وستې دي او لا تر اوسه ورته د نوکرو نه د وستلو وجه هم نه ده ښودلې. د قومي رضاکار پولیسو د اتحادی یو مشر اجمل حیات مشال ریډیو ته اول چې په خبر کې کله د امن او امان وضع ټینګ نه و نو دوی د ترهګرۍ ضد عملیات کې برخه اخسته، خو چې کله په صوبه کې حالات ټیک شو نو دوی نوکرو وستل.
موږ په پیسې نه واړو، اپنسې دندې بس دی په ادیکار پويګا. موږ انصاف واړو، موږ ته خپل وردی واپس ملو شي په عزت سره. ولې چې الحمدلله دی پولیس سره موږ شانه بشانه مخکې ډیپټیانی کړی دي او الحمدلله تاسو ته د ټولو ته پته ده چې حالات دمر ډیر خراب دي، خو موږ خپل سر نه بیان تیرو. ولې زموږ دی وطن سره او دی فور سره زموږ مینه ده. مونږ په دې کې الحمدلله زموږ ملګری شهیدان شوي دي. بالکل کا پروف واړی، پروف هم ورکو ولا باور دی لګیدل شهیدان شوي دي. هغه ته سموایزه ملو نشو.
د احتجاجانو په وینا چې له 300 زیات رضاکارو ته د احتجاجونو کرونا او په محرم کې د ډیوټیانو په اړه د خیبر پښتونخوا پولیسو ټریننګ ورکړی دی. مظاهره کې شریک اجمل خان مشال ریډیو ته ویل چې له 15 کلونو راسي په رضاکار پولیسو کې کار کول، باید صوبائی حکومت دی دوی واپس په نوکرو بحال کړي.
2018 نه والی تر 2020 پورې زمونږ نه چې کومه پراپر ډیوټي وي، هغه ډیوټي وي چې کوم نه خلق عوام د کوره بهر نه راوتل او زمونږ د نوجوانان غیته ولاړو او دی دا ډیوټي نه کولی. دا پورس داسې پورس نه دی، دا په صدارې نظام کې ترمیم پورس جوړ شو او دا پور د پخوانه د 1965-64 نه را روان دی. اخر چې تاسو مونږ لري کوي زموږ څه ګناه زموږ څه خطا خو مونږ ته وخه دا غي ته د باندې مونږ لري کې کفر جو کار دی کې تاسو وای چې جرم پېشن سر زموږ خو سپیشل برانچ نه ویریفیکیشن وو تا نه جاتو نو شو مونږ بیا مرته تابعدار یو چې بالکل تاسو زموږ ویریفیکیشن کولی شئ تاسو مونږ کلیئر کې.
د قومي رضاکار پولیسو د ستونزو په اړه مو د پېښور پولیس سره رابطه وکړه، خو د پېښور پولیسو په وینا چې د پېښور 290 رضاکار پولیس یې د پېښور ضلع انتظامیه ته حواله کړی دي. د ضلع انتظامیه د یو چارواکي په وینا چې د مظاهرچیانو د غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانه ادارې ته خط لیږلې دی. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د مازیګر 4:30 بجې سوي دي. د مهمو خبرونو څټک یادونه لا ورسې بیا درته پروګرام د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونو د سر خبر دا و چې په شمالي وزیرستان کې په یو ادبي برید کې شپږ کسان وژل سوي دي. پولیس او پوز وایي وژل سوي شپږ واړه د پنجاب د ډیرا غازی خان اوسیدونکي دي او چای ده وژلو زموارینه د منلې. د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د ترنول تھانی په یو ایف آی آر کې ضمانت منظور کړی دی. د منظور پښتین څلور ایف آی آر او چې دوه وړاندې ضمانت شوی او یو بل پاتې دی چې په هغه کې د جنوري پر څلورمه اورېدنې ته نیټه ورکړې ده. او د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ولیدی چې شای راتلونکي اونۍ افغانستان ته سفر وکړي. د هغه په وینا د دې سفر هدف د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې د تاوتریخوالي کمول دي. او بل پلو د جاپان په مرکزی برخه کې د نوي کال په لومړۍ ورځ یوې ضروري زلزلې لرته لږ 38 کسان وژل دي. او سم تاسو د مشال رادیو اونیز پروگرام د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا نجیب امیر دی او تاسو لپاره په تکراری توګه خبریږي.
د مشال رادیو مجله د مشال رډوی مجلې ګران اوریدونکو سلامونه. نجیب امیر یم او تاسو ته په تازه غنا کې هرکلی وایم. دا نه له یو داسې ځوان شاعر سره خبرې کوو چې د شاعرۍ ډیر کلونه نه کیږي خو په کم وخت کې ډیر لوی نوم ګټلې ده. د خبرونه ملمامو بشیر باران ده. بشیر باران د افغانستان د پکتیکا د ارګون سیمې دی خو پیدا شوی په وزیرستان کې دی. د 1995 کال زوکړې بشیر چې وروسته بشیر باران شو په 2001 کال کې د خپل کورنۍ سره بیرته خپل پلرنی ټاټوبې پکتیکا اورګون ته ولاړ. د لیسې تر کچې زده کړې په اورګون لیسې کې تر سره کړې او بیا یې د کابل په پولي تخنیک پوهنتون کې لوړې زده کړې وکړې. تر هغې وروسته عملی ژوند پیل کړ. په بیلابیلو ادارو کې کار وکړ او د شعر او ادب سره هم خپل رشته وپالله. هغه په پکتیکا کې د یاران په نوم د محلي رسنۍ او ټولنیز بنسټ بنسټګر هم پاتې شوی او د شعر دوه چاپ شوي اثر لري چې داو او داغ نومېږي. د ښاغلي باران شاعري خدایي موسیقۍ ته جوړه ده او ته به وایې لیکلې هم په ترنم کې ده. هغه د شعر جوړولو لپاره خپلې تجربې کاروي. یو ځانګړی لیدلوری لري. ټکي د نورو شاعرانو نه مختلف دي او خیالونه یې نوي دي. باران غزل او نظم دواړه لیکي او نقادان یې حیرانه کړي دي چې د غزل شاعري وګڼي او کده نظم. له بشیر باران سره دغه په هنري ژوند د مشال رادیو همکار راشد خټک خبرې کړي.
مننه او سلامونه باران صاحب. خدای مرا ولا دا ستاسو کتاب څومره وخت شو چې چاپ شوی دی؟ دا خپنه من دا ستاسو سیم کتاب دی.
ډیر زیات مننه خټک صاحب. ته ټول لمړی هو مننه کوم تاسو نه چې وخت مراکه. دا خدمت وایم شری ټول غدا چې تقریبا په 2020 کال په لمړی کې او غالبا 2020 کال په اواخرو کې چاپ شوی دی. نو د زما دویم ټول غدا او تقریبا 30% برخه د غزل او یو شل بیسد پکې نظمونه دي خواره واره. او بلحال با فکر کوم دا ورستنه نسخه به شاید پاتې وي یا به بازار نه ختم شوی وي.
نو څنګه دا خلکو عکس العمل د لوستون کو ته ډیر مینوال لري سوي خلک دا استاب لومړی کتاب ګوره مونږ دا وکړو استاب مې کتاب لوستو هم نه دی. د دې په اړه خلک سوي نقدان د پښتو کرکتون کې عام لوستون کې راستا مینوال دوی سره نظر لري.
هله کوم هټک صاحب مینوال بنور ته یو لوستون کې شته دی. د خشیر لوستون کې په صحنه کې شته دی. نو زما د لومړی ټولګي پر تلنه باندې دویم ټولګم بد نه و. یو زما د چاپ کول او د تاثیر چې ما ولې چاپ چاپ ته ولې مجبور شولم د دواړو کتابونو تقریبا هم دغه سیوه مسله و چې د یادښت له خاطره صرف هغه د یادښت پاتې کېدو له خاطره چون خواره ورو ممکن لمانه ورک شوی وای او د لوستونکو نظر یې پاړه باندې بد نو. نو نقادانو ته خو ارکلای دی یو یو دوه ملګرو ته مې استولای هم د دې خاطر خو نه پوهېږم یا به هغه د ملګرتیا لطف کړی وي که څنګه. نو څه پیرانغل البته تاسو نه به بیا واورو خټک صاحب شخصي توګه باندې
نه 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 خو داسې ده چې دلته کې خو د کتابونو څوک د پښتو کتابونو وجه ډل لوستل کېږي چې څوک یې لولي هغه په خپله لیکوالانو شاعرانو وي که نه عام لوستونکي نه ده که نه لولي ډېر. تاسې بیا په دې لږ وخت کې داسې یو اندازه مشهور شوی په پښتو لوستونکو کې، خو ځنه خلک وایي ستاسې ځنه انډیوالان وایي چې دا هغه یو نظم یې چا وویلو په ساز سره موسیقۍ سره دا زنځیر هلکې هلکې د مبارک شه، نو دا د هغې نه دغه شو مشهور شو. او وکی خبر چې ما ته هم ستاسو لومړی کتاب نه دی رارسېدلی، او هغه نظم مې البته لوستی او اورېدلی مې و او خوښ شوی مې و. نو تاسو څه وایئ، دا کتاب ستاسو شاعري مشهوره کړه که هغه موسیقۍ مشهوره کړه؟
ډېره زیاته مننه ترک صاحب. او یو خود دقیقا د هغه نظم خبره ده چې مرتبې دې مبارک شه، او یو په ټوله کې ټول شعر هغه د صدای خبره ده. د وروستۍ شاعري چې وه د بدلونونو د وروستیو سیاسي بدلونونو او هغه د وطن د پرېښودو مهاجرۍ او دا ټول مسایل پکې د هیلو، نو د وروستۍ شاعري چې پکې وه زما لږه بېله ده د کتابونو د چاپ شوي نسخو نه، نو هغه په ټوله کې هغه شاعري بېله ده په خټک صاحب. دغه نظم چې دی او دا نظم هم د ولسی ادب، چون زه په ولسی ادب کې لږ بلد یم، هغه د ولسی ادب ډېر تاثر و پکې. یو خو دا د نظم هغه طرز او سټایل نسبتا نوی غوندې و یا ښه و، اسانه و او تقریبا کمپوز شوی غوندې و، با وزنه سیمپ او سټایل دی. نو په هغې کې شاعري وشوله او بس کرن د کور آباد وي هغه خوښه شوله ویې ویله او ښه د لوستونکو خوښه شوه د اورېدونکو. البته
تاسو د ولسی ادب خبره وکړه، د ولسی اصناف چې ته خوسته څه په ختمېدو دي، ډېر لږ خلک دي چې هغه مثلا چربېته لیکي یا بګتۍ لیکي یا نیمکۍ لیکي، تاسو دې ته په کوم نظر ګورئ؟
نه خیر، زه په دې نظر نه یم چې په ختمېدو دي خټک صاحب، خو فقط دغسې ده چې تاسو ته هم بهتره معلومه ده د هنرمندانو د سندرغاړو فکر نشته یا پام نشته دی ورته، ګنی داسې دي چې حتی د اتن غاړي خو اوس تقریبا هغه دود هم ختم دی په ودونو کې او په ولس او په کلو کې، خو بیا هم د هغه ډېر غني هغه مونږ لرو اثر مونږ لرو چې هم پکې د اتن غاړي چاپ شوي دي، یا د کاکړیو واړو یا د ټپو یا د حتی د شاعرۍ او د نورو سیمپونو. نو ختمېدو خو به بېله خبره وي، اما د هنر او دغه د سندرو ذوق زه فکر کوم بدل شوی دی، د موسیقۍ ذوق او هغه د ولسي ادب سره د موسیقۍ تړون چې کوم دی د هغې اثر پرې ډېر دی. نو چون اوس د موسیقۍ ذوق بدل غوندې شوی دی، لږ بازاري شوی دی او ولسي ادب ته نه پاتې شوی دی، ګنی په ورکېدو خو به زه څه ووایم، چاپ نسخې به خو حد اقل نه ورکېږي، او اوس بازار کې کافي کتابونه شته دی د ولسي ادب اړوند.
ولسی ادب خو خیر اسم سینه پس نه راځي، چاپ ته ډېر ضرورت هم نه لري، ورکیږي په دې معنی چې بیا خلک نه یادوي که نه، لکه د یو نسل نه بل نسل ته ځي او هغه شیان ونه رسي، نو موږ وایو چې ورک شول. خو که داسې وشي چې لکه د ولسی ادب چې کوم رنګ دی، یعنی هغه فورم په خپل ځای پاتې شي، یعنی غزل دی که نه، غزل خپل وي خو رنگ پکې د ولسی ادب د سندره او ګډ شي، د سایل صاحب په صدقه کې هم دغه شی شته، او ستاسو په شاعرۍ کې هم ملګری وایي چې دا رنگ شته دی چې فورم مو خپل دی خو رنگ دغه چې دی رنگ پکې د ولسی ادب دی. تاسو سره څومره متفق یې؟
بلې، زه د دې نظر کلای کوم. خټک صاحب ماته بعضې ادیبانو ملګرو هم ویلي دي، او دا اوس زما سره یو تړلی تاثر ګڼلی دی، نو زه یار کلای کوم او بل ښه دی. او زه ما مخکې یادونه وکړه، زه ولسی ادب سره بلد یم او پاتې شوی یم، زما ژوند لکه د کابل پرتله ډېر غرونو کې تېر شوی دی، پکتیکا کې پاتې شوی یم، نو هغه د لوی پکتیا هغه غرنۍ او ولسی ادب شاید ما باندې تاثرات لږ ډېر وي.
دا اوس نوې شاعري چې تاسو کوئ په دې ټولنیزو رسنیو کې خورېږي، دا کم چې تاسو ورته مقاومت شعري وایي یا د انقلابي شعري وایي، یا مقصد چې داسې ډېره رنګینه نه ده، البته سنګینه ډېره ده، او ځنه خلک وایي د لایق صاحب په پله باندې روان دي، تاسو دا منئ ورسره؟
هیله کوم خټک صاحب، زه د لایق صاحب نوم خو زما شخصا زما دپاره یا په ټوله کې ستاسو دپاره چې څومره زه پوهېږم، نورو ادیبانو مشرانو دپاره ډېر محترم دی، او هغه خپله کوم ځانګړی ځای چې دی هغه په خپل ځای، او مونږ بلې لایق صاحب زمونږ د ولایت بیا دی نږدې، هغلته زه پاتې شوی یم، کور مې ورته لیدلی دی، د فکر مې لوستلی دی. د په ټوله کې زه دا منم بلې چې په هغه هنر او شعر کې حتی ماته مسیر ټاکلی دی لایق صاحب. د لایق صاحب مطالعې زه دې ته چمتو کړی یم چې زه په هنر کې خپل مسیر وټاکم، او دا مسیر راته لایق صاحب مطالعې راکړی دی. او نور دا ورستی دی رزم کوم شاعری چې دا وو د دې ورستی بدلونو زیګنده دا خفک صاحب یو مشر قانې صاحب وای وای دا سقوط لکه شو وای تاوند شاعران تیر کړل دلته دې ټوک گئی
او قانې صاحب خو خیر دا پته نه لګی چې کله ټوک کوي او کله سنجیده خبره کوي نو خداسه دا چې کدا شای په زیات زورور شي نو دا هنر هنری اړه ډېر کمزوري کوي نه چې دا تش شوار پاتې شي
ولا د خداسې په سور زی وړاندې مزه په مشاعره کې چې د ازادي رادیو غ و با معیار مشاعره و نو د پښتو د ادب ډېر نوموتی نمونه اجملان صاحب او سید شینواری داخلي قربانو یا کاروان صاحب د نور مشان هم کې ملمانو نو دا مثال زکه په کې وایم چې دا سوال هم ورسره حل شي فکر کوم د ځواب ورسره نغښتې وي د مشاعرین وړاندې ماته د قربانو لږ یادونه وکړله چې تر ډېره پورې که دا احتیاط وکړي چې سیاسي شعر ونه وایي چون یو غزل یا دې ته ورته یو عادي نسخه که ووایي نو به خشي ماوې سمه ده نو ما ورسره یوه ټوکه وکړله مال تاسو ماته امتیاز او انعام هسیم نه پیرا کوئ نو یادښت یې راخلی مې کوم شعر چې وړاندې وو هغه به درته ولولم او دا نوبت به پې تیر کړو نو غالبا په شعر کې چرته سیاسی په دې حساب چې موږ در زما د پاره چې کوم آیډیل رهبران دي ډاکټر صاحب نجیب الله نوم پکې راغلی دا د مشاعرې په منځ کې زموږ ښه عالم او نقاد اجمل پسرلی صاحب یو نقد وکاو انفرادي نه کوم خو شخصي دا خبره کوم هغوی د مثال کې د نزار قباني یو مثال هم راوړو چې سیاسي شعر پسې زه خپله ورځم او رومانټیک شعر زما پسې خپله راځي نو په ځواب کې ما ورته د نزار قباني یوه بله وینا ور یاده کړله چې عشق څه د مشرق روایت هم نه دی چې هلک او جینۍ واده سره وکړي او عشق ختم شي نو عشق به تعریف یې خود نو د چا دپاره به جینۍ وي یا به بل آیډیل انسان وي زمونږ دپاره رزم دی زمونږ دپاره وطن دی نو مونږ هغه عشق ته شاعري کوو نو که چېرته په دې مینځ کې شعر ځنې یو خواته کېږي هم په دې پروای ځکه نه ساتو چې آلریډي لکه تر اوسه پورې هم مونږ هنر د خپل فکر نه قربان کړی دی ځکه مونږ همدغسې حالت کې یو
مننه نو داسې یو شعر راته وایي چې بخي رومان وي او بل داسې یو شعر راته وایي چې بخي رزم وي نو بیا به د اورېدونکي هم پوه شي او زه به هم لږ زیات پوه شم زه خو دومره عالم سړی نه یم نو ستاسې د مثال په به دا واضح کړي بیا
سمه ده خلک زه موبایل راوړم
راوړه موبایل راوړه
دیر منو نه دایو غزل لے رکسب
شاعری
مهربانی ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وخت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ټول کڑمتا
دیر
منو نه ز سراہی لدے پتری پتری کچکول کڑمتا وخت پانی پانی کڑم بیا پانی پانی ټول کڑمتا ستال بدن بغی گڑک یو سمگل وڑکی ستال بدن بغی گڑک یو سمگل وڑکی نا بل قد د پورس پگمئی پشپول کڑم تا مننه ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے ریک شوم جارو دکڑم سہرا کی سپان دی وٹو کی دے دوت شوم پود د چراغونو د ماحول کڑم تا نه
لا سپان د خو زمنګ د سیمه تورې دی
او ټول سیمه پورې تړلې دی اوس خلک او خو خیر دی موږ تر سیمه می بوی راځي کنه خو جوړ راځي دا نغاره د شادر خو په مخ خیالي وربله دا نغاره د شادر خو په مخ خیالي وربله چې لو وطن به غنچه غنچه راټول کړم تا او داستال نرخ سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې له ظرف تول کړم تا داستال نرخ سپوږمۍ لمس کړم له بدلې زاویې د بیخی بلې زمانې له ظرف تول کړم تا وخت پانی پانی کړم بیا پانی پانی ټول کړم تا
مننه دا خو ډېر رومانټیک او ډېر پیچلې غونډه غزل هم وو خوند یې وکړ
مننه پیچلې وو په خټک صاحب بس تاسو چې سره کړی وستا
ډېر خوند یې وکړ
ډېر زیات مننه یو نظم دی پکې وشي خټک صاحب ساس پیژا
شاه در شاه
نو د دې د هم نه پوهېږم د پچلای بیا ورته ووایه خټک صاحب خو د دې وروستۍ د هرات د زلزلې دپاره یوه سانده ده د داسې ده چې که ګمبته د لارام په سر ګمبته دغه هم یو سروکی ولسي سروکی دی نو ټکورونه د انجل او زنده جان شه ټکورونه د انجل او زنده جان شه هری زخم د نگین د خراسان شه آزاداره د زردشت بابا معبده که ګمبده د لارام په سر ګمبته ډېره مننه دوړې خیژي له کلا اختیار الدینه دوړې خیژي له کلا اختیار الدینه شوې ایرې د انصاري پیر سرزمینه د بدن مځکه دیریږ دی ناولده که ګمبده د لارام په سر ګمبده او په سینه دې تیرې لارې د وریښمو زعفراني دښتې د بارې د وریښمو سینه دې تیرې لارې د وریښمو زعفراني دښتې د بارې د وریښمو په غوریان دې منارې ناپ دي لقده په غوریان دې منارې ناپ دي لقده که ګمبده د لارام په سر ګمبده او لکه عشق د چا خوبونه هری واوړي لکه عشق د چا خوبونه هری واوړي رودکی تخت د امیر په بخارا وړي شجره مې آریایستا لسنه ده او که ګمبده د لارام په سر ګمبده دا سارا د توفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه دا سهرا د توفانی هوای تیزه د کالیون کمربندونه د چنګیزه د بادغیس لاره د تللې تر لهده د بادغیس لاره د تللې تر لهده که ګمبده د لارام په سر ګمبده له تیمورا تر مغله تر عرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه له تیمورا تر مغله تر عرابه مهاجم د لاهو کړي د مرغابه تر بکوا د مورچلونو تر سرحده که ګمبده د لارام پر سر ګمبده بادخیز د شمالونه دی بادخیزه بادخیز د شمالونه دی بادخیزه ستا وږمې د پستګلو لپالیزه ستا په نوم دی زما جشن تر ابده که ګمبده د لارام پر سر ګمبده
ډېره لا دا خو سانز و نو داسې ډېره خفه کوونکې او تراژیدیکه نو داسې یو مست غزل نه لرې ځکه چې زموږ په اوریدونکو کې خو هر ډول خلک وي نو که یو مست غزل وي چې خوند پرې واخلي
وخ وی ګورو خټک صاحب نو هو پیدا به شي نو مستۍ خو چې زموږ مستۍ وختونه وو او په هغه وخت کې مو شاعري کړې ده هغه د دوه کتابونه شته دی نو دې دې په اصطلاح په عامه اصطلاح خټک صاحب یو شوق شعر وویل راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې مړون میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې راته حیرانه دې هوا کړه زړه نازړه ولې مړون میټینګ یای خطا کړه زړه نازړه ولې او څنګه یکړ دې اړولې دې پوې اړسینا څنګه یکړ دې اړولې دې پوې اړسینا پوچا باد دا سهارا کړه زړه نازړه ولې او نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا نیسه نرسی سپوگمی ستا د قامت ترناپا خکت امزک تراتا کرا زلو نازلو ولی مننا او د قبیله بلا د نور دنیا گی تورش د قبیله بلا د نور دنیا گی تورش تد بدن بلا پماک زلو نازلو ولی او گریوان دی تنگ تڑل ایسا دی ما تا ما تا غرزی گریوان دی تنگ تڑل ایسا دی ما تا ما تا غرزی لگ دی جنت تا کڑکی واکڑا زلو نازڑو ولی گریوان دی تنگ تڑل ایسا دی ما تا ما تا غرزی لگ دے جنت کڑکئی واکڑا زڑ نا زڑ ولے او مڑون میٹنگ یائے خطا زڑ نا زڑ ولے
نن ډیر خوند یو کو د سې بچ د لیکوالانو شاعرانو ادیبان د سې د خپل فن په برخه کې تل د سې مسترب وی یعنی دغه نه وی اطمینان نه ورته نو تاسو د خپل شاعرانو سفر ته یا د خپل لیکوالۍ ته په کم نظر ګورئ دغه استراب تاسو محسوسوئ کنه یو څه اطمینان لرئ
ڈر جی تو مننا خٹک صاحب دغه خو زمون زمون د پاره بلکې د هنر د پاره یو حیاتی سوال هم دی نه لکه مخکې چې د رزمی شاعری پړ باندې تاسو پښتنه وکړه او ما د سي یو غوډ سندنه ورته وکړه چې د لایک صاحب مطالعه ماته مسیر راک نو زم تر ډیره بریده مسترب وم حتی هغه د خپل سفر منزل قیاس راته نو معلوم چورت کې هم نو نہ خیر اس ډیر زیات مطمئن هم هټک سره دا شاید تاسو ته معلوم وي
خدای دې مطمئن لره ډیر مننه
هیله کوم ډیر زیات مننه چې وخت مراک
د معاصر پښتو شاعرۍ یو معتبر او ممتاز سلمی بشیر بارانو چې د مشال رادیو د همکار راشد خټک پښتنې ځواب ولې د خبرونه په لږه شیبه کې پای ته رسیږي خو تاسو ته د کرن خان په واس کې زموږ د نن د میلما شاعر بشیر باران د سندره وړاندې کو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي نو مالې اجازه راکړئ او تاسو د کرن خان په واس د بشیر باران سندرې سره
شاملنگی کڈی بار دبی ہواد شاملنگی سمیرات قافلی زد بربادو شاملنگی کڈی بار دبی ہواد شاملنگی شاخوبانی مرتبی دی مبارک شا شاخوبانی مسدن زیر حلقی حلقی دی مبارک شا شاخوبانی مرتبی دی مبارک شا شاخوبانی
تاسو مشال رادیو اوري ز سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.